په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقونو خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایوا وایي له پاکستانه ایستل شوي افغانان تر ټولو بې وزله او بې امکاناتو وګړي دي. میرمن اوتن بایوا تیر ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې د دغو ایستل شوو 80 زره کور یا سرپناه نه لري او نه پوهیږي چې چیرته ولاړ شي. د هغې په وینا لکله چې پاکستان له خپلې خاورې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړي، نږدې 500,000 افغانان تر اوسه اخراج شوي دي. د پاکستان حکومت د تیرې نومبر میاشتې په سر کې له هغه هېواده د څه باندې 1,000,000 بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د بېلابېلو هېوادونو او سازمانونو له نیوکو، غبرګونونو او غوښتنو سره سره پاکستان تر اوسه دغه بهیر ته دوام ورکړی دی. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو سفارت له افغان خبریالانو او د بشري حقوقو ملاتړو سره خپل پیوستون اعلان کړی دی. سفارت د بشر د پیوستون د نړیوال په ورځ په مناسبت چې پرون د دسمبر 10 ولمنځل شو ویلي له افغان خبریالانو سره چې د حقیقت ویلو لپاره ژوند په خطر کې اچوي او د بشري حقوقو ملاتړو سره چې د ټولو افغانانو د حقوقو دفاع کوي په یو اتفاق دریږي. ملګرو ملتونو په 2015 میلادي کال کې د یو پریکړه لیک له مخې پیوستون د بشر د اساسي حقونو او ارزښتونو په ډله کې شامل کړ. د امریکا سفارت داسې مهال افغان خبریالانو او بشري فعالانو سره پیوستون اعلانوي چې د خبریالانو او بشري حقونو د دفاع بېلابېلو سازمانونو د افغانستان د خبریالانو او فعالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په دې وروستیو کې د بې پولي خبریالانو بنسټ ویلي د طالبانو د بیا واکمنۍ له پیله د خبریالانو په نیولو او د خپلواکو رسنیو په ځپلو سره د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې ده. په افغانستان کې وخت نا وخت د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالان هم نیول شوي او تازه د فعالانو په وینا د بشري حقونو دوه ملاتړي ندا پروانی او جولیا فارسي د طالبانو له بنده ازادي شوي دي. د افغان خزنجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي طالبانو یو کال مخکې افغان خزې له پوهنتونو زده کړو منع کړي. د هېواد د نیمایي وګړو خوبونه یې له منځه وړي او د ټول هېواد اقتصادي ثبات او له هیلو ډک راتلونکي پر لوري د راتلونکي نسل لرلید پیکه کړی دی. هغې بېګانه وخته په خپله اکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې موږ باید په کلکه د افغانستان له خلکو په تیره له نجونو او ښځو سره ودرېږو، ځکه هغوی له موږ غواړي چې له دغو سیاستونو سره مقابله وکړو او په یاد ولرو چې دغه سیاستونه د افغانستان له فرهنګ سره اړخ نه لګوي، بلکې هغه د طالبانو ایدیالوژي ده. پرون چهارشنبه د دسمبر 10 یو کال پوره شو چې په افغانستان کې د پوهنتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ تړل شوې دي. په پاکستان کې د بلوچستانو احتجاجي لارون چې د بلوچستان له تربت سیمې د اسلام آباد پر لور پیل شوی و پرون ناوخته په اسلام آباد کې له تاوتریخوالي سره پای ته ورسېد. اعتراض کوونکو د پاکستان له حکومته له محکمې پرته د وژل شوو او تریتم شوو بلوچانو لپاره د عدالت غوښتنه کوله. دوی ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو زرګونه بلوچان په زور نیولي او بیا یې وژلي او تریتم کړي دي. د مشال راډیو د راپور له مخې د پاکستان حکومت که څه هم د پزرګونو بلوچستان لا درکه کېدل ندی منلی خو ویل دي چې یو شمیر تورانو پولیسو یې پلټنې پیل کړې دي. د بلوچستان له دغه لاریون سره پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر فعالان هم یو ځای شوي وو. د ایران د بشري حقوقو سازمان له نړیوال ټولنې غوښتي چې په دې هیواد کې د اعدام زیاتېدونکو پیښو ته جدي غبرګون وښیي. دې سازمان پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې دغه غوښتنه د غزل شهر په زندان کې د یوې زنداني میرمنې سمیرا سبزیان د اعدامېدو له خبر سره هممهاله کړې ده. سمیرا سبزیان چې د دې سازمان په وینا د کم عمره او اجباري واده قرباني ول، 10 کلونو رئیس یې بندي وو او د چهارشنبه په ورځ په دار وځړول شو. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د راپور له مخې سمیرا د خپل مړي په قطر محکومه شوې و. د ایران د بشري حقونو سازمان چې مرکزی په ناروې کې دی وایي د روان 2023 کال له پایله سمیرا سبزیان 13مه میرمن ده چې په ایران کې اعدامېږي. ازادي رادیو اوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وای په دې هیواد کې بشري ناورین او د خزو او نجونو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. روزا اوتن بای وا چې تیر ماښام د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپل راپور وړاندې کاوه، ویل د طالبانو لخوا د خزو او نجونو په وړاندې جدي او سیستماتیک تبعیض دوام لري. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا مشر وویل په افغانستان کې تیر جنوري میاشت ته په کتو خوراکي موادو ته د اړو کسانو په شمیر کې یو میلیون زیاتوالی راغلی. تفصیل به له اسدالله الدین وورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل په وخت پرون ماښام د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي روزا اوتنبای واچ غونډه ته د افغانستان د وضعیت د 2023 کال راپور وړاندې کاوه، څو مسالې د اندېښنې وړ وبللې. د هغې په خبرو کې د اندېښنې وړ مسایل بشري ناورین او لوږه، د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت، په شیعه مذهبو د بریدونو ډیروالی، خپل سره توقیفونه او د بیان پر ازادۍ محدودیتونه وو.
The key features of the human rights situation in Afghanistan.
په افغانستان کې د بشري حقوقو سنوي وضعیت د ښځو او نجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض ریکارډ یل وړه کچخي. په هیواد کې د سیاسي مخالفانو ځپل، د بیان ازادي محدودول، د اقلیتونو د بامفهوم استازي نشټوالی، د ناقانون وژنو بیلګې، خپل سره توقیفونه، زندانی کول، شکنجه او ناوړه چلند هم د ریکارډ تر کچې دي.
Arbitrary arrests and detentions, torture and ill treatment.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي د غرازو ویل چې افغان شیعاګان له خطرونو سره مخامخ دي او په وینا یې پر شیعاګانو یوازې وروستیو دریو بریدونو کې 9 ستنه وژل شوي دي. روزا اوتنبای وا د کوکنارو په کرکیله او د نشه یي توکو په تولید کې کموالی د طالبانو د حکومت لاسته راوړنه وبلله او ویل سږ کال دغه پدیده په افغانستان کې 95% کې کمه شوې ده. هغې د افغانستان په اړه د یوې باثباته نړیوال اجماع غوښتنه وکړه. اوتنبای وا له افغانستان سره د مالي مرستو پر کموالي اندېښنه وښوده او په وینا یې دغه هیواد کې ډېر خلک دا ویره لري چې ګواکې نړۍ هیر کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د دوی د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا مسؤول رمیش راجاسنګ هم وویل د 2023 میلادي کال د لومړۍ میاشتې پرتله اوس په افغانستان کې بیړنیو خوراکي مرستو ته د اړمنو کسانو په شمیر کې 1 میلیون زیاتوالی راغلی او په خبره یې د دغو اړمنو شمیر 90 میلیونو ته رسېدلی دی. نوموړي د هغو فشارونو یادونه هم وکړه چې په وینا یې طالبانو د کورنیو او نړیوالو موسسو پر خزینه کارکوونکو وضع کړي دي.
په تیرو میاشتو کې د طالبانو چارواکو غیر دولتي موسسو ته څو لیکونه لیږلي دي او له هغوی غوښتي دي چې ښځې د رهبرۍ د کچې له څوکیو لرې کړي. هغه څوکۍ لکه د عمومي مسؤول، د ادارې د مرستیال یا د تصمیم نیونې د بورډ د غړي.
د طالبانو د حکومت چارواکو یو کال وړاندې په همدې دسمبر میاشت کې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه او د غراز نجونې له پوهنتونونو هم منع کړې. په لومړیو کې د ملګرو ملتونو ادارې له دغه حکمه مستثنا وې، خو په 13 اپریل میاشت کې دا محدودیت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم ورسید. د ملګرو ملتونو مسؤولان وایي له افغانستان سره د مرستو د کمیدو یو لامل همدا په موسسو کې د ښځو د کار کولو مخنیوی دی. په خواتر دې نورو ادارو له هغې ډلې د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو د کمیدو د ناوړه اغیزو خبرداری ورکړی او دبلیو ایف پی په 13 سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې 10 میلیونه اړمنو افغانانو ته یې د مرستو د کمښت له کبله د کومکونو ورکړه درولې ده.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د میدان وردګو ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو د نشټوالي څخه سرته کوي. د دې ولایت د یو شمېر لرې پرتو سیمو اوسیدونکو وایي په سیمه کې هیڅ ډول روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دوی وایي اکثره وخت ناروغان د لویو لارو په اوږدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
د میدان وردګو ولایت د یو شمېر لرو پرتو سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژوند د تر ټولو لومړنۍ اړتیا و چې روغتیایي خدمات دی ورڅخه به برخې دي. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ قومي مخور محمد ګل وایي په سیمه کې هیڅ روغتیایي مرکز نشته او خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نوموړي زیاتوي چې په بیا بیا یې د وخت د حکومتونو د حاکمانو غوښتنه کړې، خو وایي تر اوسه پورې چا ږغ نه دی اورېدلی او د دې ستونزو ته یې رسیدګي نه ده کړې.
چې ناروغانو ته پیښې ډېر په تکلیف وسب یو ورخو موټر نه پاکدو کېږي، بیا چې ژمی وي ورو ده بېخي ته پاخه سرکه پورې لیار نه وي. کلینیکونه شپاخانې دي، موږ نه لرې دي، مثال د څو کلي دي دغه هم داسې په عذاب دي، ورو ده ګله ازورده وي. موږ داسې غواړو خدای دې موږ دولت آباد کړو، چې وروره ګله یو کلینیک دلته ته جوړ کړو، یو موږ خانه یو دلته، ډېره ساحه ده، ډېر کلي دي، ډېر خلک به ځکې پرې آسوده شي. او دا غوښتنه هم همیشه ده، خو نو وروره ګله چې نه کېږي، موږ خلک غریبان دي، مسکینان دي، وروره ګله چندیان غوسم نه لري.
د افغانستان له پلازمینې څخه په 2 کیلومتره کې پروت په دغه ولایت کې د بیا رغونی کارونه ډیر کم تر سترګو کیږي، او اوسیدونکي د بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. غلام حبیب د دغه ولایت یو بل قومي مخور دی، او زیاتوي چې په کلي کې د سړکونو د نشتوالي له امله ناروغان په کټونو کې تر موټرونو رسوي، او بیا بیا ساتونه مزال تر روختونه پوری کوي.
مو خو ژمای واوره چې ولوي، بیا د مو ساحه د دوو سارک نه ډېره لرې ده، یعنی کوم تکلیف چې پیښ شي مریضانو ډېر په زحمت او په تکلیف و. چارپایی و پدرسی و پدرسی و شکی سارک تر سو و اولوی او را گلا خواه دیر وقت بانده وزی، او بل دوغو نردوخو تا مثال دیتی یو چش هم چه کم شی غلاگی او را گلا دوغو را اسم دیر تا مشکل وی چه سو واوری نبیل تیدل، یعنی دوم رندازی تا پزامت بو چه دیتی داد واوی که چه خالک دیده واوری بخیر زر ولی چې موږ تا لاره خوشی شی جتی که پا پخو بانده وم بیا و دای تا مثال کل وقت وزیم.
د میدان وردګو ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخوا ویا روغتیایي مرکزونه شتون لري چې ګڼ وخت کې ځایي اوسیدونکي له خدماتو شکایت لري. هڅه مو وکړه چې د دغه ولایت د طالب مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی یې زموږ پیغامونه ځواب نه کړه. د راپورونو پر اساس د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم د ښارونو څخه د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي هم د ژوند له لومړنۍ او اولیه خدمات څخه بې برخې دي، او د ژوند چارې په خورا سختۍ پر مخ وړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلان وایي سکال له دې ولایت څخه د 90 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت تر 14,000 ټنه زیات انځر بهر ته صادر شوي دي. بلخوا د انځرو سوداګر شکایت کوي چې لا یې هم بانکي ستونزې پر ځای پاتې دي، او د صادراتو پر مهال د پاکستان پر لار له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
دا د کندهار په شوراندام کې د انځرو د پیر او پلور یو لوی مارکیټ دی چې سلګونه کاروباریان او سوداګر پکې د انځرو کاروبار کوي. جان آغا چې د کلون رئیسی د انځرو کاروبار کوي وایي سږ کال کندهار کې زیات انځر راټول شوي، خو د سوداګرو په وړاندې پخوانۍ ستونزې پر ځای پاتې دي.
زموږ مشکل ټوله د پاکستان د لارې سره دی چې کوم زموږ شی اصول ورسېږي، انار، انګور، مطلب هغه پاکستان مور ته دروازه بندې کې زموږ تجاران ته مشکل جوړ کړي. زموږ تجاران ته نه پیسې پر وخت رسول کېږي، نه شی پر ځای وخت رسېږي. که د انګور شی ځنې، که د انار شی ځنې، که د انځور شی ځنې، مطلب دوی مور ته خپله لار بندې کې مور به د اسلامي عمارت سره دا غوښتنه لرو چې مرتب مور تجاران د نور ملکو سره لاسلیک کړي، نور مور شی نور تجاران ملکو ته سره ورسېږي. زموږ تجاران به د مطلب پاکستان د غسم مشکلات څخه خلاص شي.
اوس مهال د هینا او پاکستان بازارونه د کندهار او زابل د انځرو د پلور تر ټولو مهم مارکیټونه دي، او د انځرو ټول صادرات د پاکستان لاله لري کیږي. سوداګر وایي لا هم د تیرو 2 کالو بانکي ستونزې پر ځای پاتې دي، او هم د پاکستان په لاره کې د لا ډیرو ستونزو سره مخ دي. د انځرو سوداګر د نړیوال بازار د پیدا کولو، د پاکستان پر ځای د بدیلو لارو او بانکی ستونزو د جرهواري غشتنه کوي.
زما نوم سردار محمد دل ته انزور پسرای کی په کاری صاحب مشهور یم. ششکار ولا انزور سم په اول سر کې منګرل لوړ نرخونه وس په در 15,000 پورې ستونزې خونه دا جوړور چې وس مثال پی سی ام د تجارتان د سر نه را رسیدل دلته وعده در سره و کی د درو ورځ په بانه منګر چې 12 ورځې شپږ میاشتې کې خپل پی سی په لاس نه درځي. یو واری وای دوبی ته راځي، د دوبی بیا دل ته راځي، نو ستونزې دا غړي دي.
زما نوم پیدا محمد دی. دغه سیزن چې دغه پاکستان دروازه بند کې کده انځرو سیزن، کده انارو سیزن، کده انګورو سیزن، او بل دغه د اولو مشکل دی. اوله دوبی ته زی په 2 ورځې نه رسیدي. دا وس مرسته تجارانو انځر وړي په میاش مرسته پیسې نه راکې.
د انزورو د سوداګرو په مخ کې د دې ټولو پرتو ستونزو سره سره د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولان وایي سږ کال تر دې مهاله د 90 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت تر 14,000 ټنه زیات انزر بهر ته صادر سوي. د دغه خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بنا وایي لا یې هم یو شمېر ستونزې په خاص ډول بانکي ستونزې د صادراتو په وړاندې ستر خنډ دی. که دا ستونزه حل سي صادرات به تر دې هم زیات سي.
صادر سوي دي او انشاءالله امید لرو چې د غونه قلم نور هم په اختلاف د افاتو میاشتو کې صادر سي. د دې مجموعي ارزښت